السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې زیاتره برخه یې ستاسو خوښکړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو چې وایي واشنګټن لیواله دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې منځګړتوب وکړي، جزئیات درسره شریکو. په سعودي کې د افغانستان د جګړې په اړه د نن او سبا ورځې د دورزنی کانفرنس موضوع هم تعقیب او خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو 53 کلن قاضي د امریکا د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړې. نوموړي زیاته کړه چې واشنګټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ورسته اوربند د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت سترګې پټې نشي. د وی هله د هرڅ د تورو عینکو لښاونه ګورو. ټول هیوادوالو ته زما ارزدا ده چې آیا په تیرو څلويختو کلونو کې مو اوربند لیدلو؟ کومو نو لیدل او اوس مو ولید؟ نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نشي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی څرګندوي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړې شرعي توجیه نه لري. نو د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د عالمانو شورا د مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا 1.5 کسیزه افغان پلاوی په دې دورزنی غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړۍ ورځ نن په جده او دوهمه ورځ په مکه مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان تر څنګ د وتر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بلل شوي دي. په غور ولایت کې د ورسېو نه امنیو تر ډېرې دوه وروسته شاوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شاوخوا سیمو څخه له خپلو کورونو وتي او په فیروزکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځایه شو د شمېر د ډېرېدو له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د ښاغلي غفوري په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکارۍ توانېدلي چې له دغو بې ځایه شو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي چې د طالبانو نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونو فعالیت او وچکالي د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو 53 کلن قاضي د متحده ایالاتو د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي کړ. ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د برت کاوانا د معرفي کولو پر مهال ویل چې د امریکا په ستره محکمه کې د ښاغلي کاوانا ټاکنه یو غوره انتخاب دی. برت کاوانا په 2006 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بش لخوا په واشنگټن ډي سي کې د فدرالي محکمې د قضیو د بیا کتنې د قاضي په توګه ګمارل شوی و. دا ستره محکمه په متحده ایالاتو کې تر ټولو لوړ قضایي بنسټ دی چې نه غړي لري. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې ده چې په هغې کې د کیف له لورې د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په برخه کې دي. وروسته له هغه چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې د دا سرمشریزه جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه، د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړه کوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده چې دا جالبه لوبه د سنت پیترسبورګ په سټیډیم کې ترسره شي. فرانسه له 1998 میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام وروستي پړاو یا اتلولۍ ته ورسیږي. بلجیم د 14 ګولونو په وهلو سره د 2013 میلادي کال د نړیوال جام وتلې ټیم دی. په داسې حال کې چې فرانسې د نړیوالو لوبو کې تر اوسه 9 ګولونه کړي دي. انګلینډ به سبا د مسکو ښار د لوژنسکي په سټیډیم کې له کرویشیا سره لوبه وکړي. په نیمه پای لوبه کې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو د لوژنسکي په سټیډیم کې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې دوه بایلونکي ټیمونه د جولای په 14 په پیترسبورګ کې مخامخ کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلې. خپرونې زیاتره برخه ستاسو خوښو کړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگټن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې اړوند د هر ډول خبرو مشوري افغانان پخپله کوي. مارک پمپیو پرم دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن او سبا په سعودي کې د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو اسلامي هیوادونو دینی عالمان غونډه وکړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوخت دی، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ، دا څرګندونې کړې دي. ښاغلي پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارکې یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگټن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي. د وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي.
و امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگټن لیوانه دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي چې د سولې اړوند هر ډول خبرې د افغانانو په مشرۍ باید ترسره شي. بل ورته ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه نن په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا خوشبيني ښيي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریز بدل کړي. زموږ همکارې فریبا ظاهر د سولې د شورا لغړی قاضي امین وقات سره په دې اړه خبرې کړې دي.
زه وخت وړاندې د افغانستان د تقریبا 3000 علماو لویه اجتماع وشوه او په هغې کې په اتفاق باندې پښتو او دري ژبو کې اعلامیه خپره کړله او هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دای په کې وښودله چې روان جنګونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پشتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوي دي، د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه متون باندې د دنیا مشترک شیا ته وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسه دا کی چې باغی باندې یو لیکنه برابروي بیا په مکه مکرمه کې هغه اعلامیه تسپارل کیږي عمره به ادا کیږي نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شرعي پشتوانه نه لري بلکې شرعي پشتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځ راشي دا ور ډیر عدل به توجه چې او طالبان او د هغوی مسؤلین او رهبران هم دې ته وهڅول شي چې هغوی په خپل موقف باندې چې نظامي ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي او لږ څه خبرو ته تمایل وښي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنګ کې شاید ترلاسه نه شي. نو بناء دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقصب تاسو د بیلابیلو غونډو یادونه وکړله او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وهڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. حال دا چې طالبان حتی په داسې غونډو کې ګډون نه مني اته ردیې. نو دې غونډې ته څونه خوشبیني ډیره ده؟
په دې کې خو طالبانو ته شم سره ارتباط شوی دا د وای سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرانس چې ده او طالبان ته مشکل وي چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دې لپاره به مشکل وي. او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرکه خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته هم همداسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ و نه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا د دې لپاره ابرو ده او دا د دې لپاره عزت ده او دا مسؤلیت هم ده.
بله وقصه بیا هم د طالبانو موضوع یادوم چې د دوی یوه اساسي غوښتنه همدا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبري وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښینی ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه اغیز کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه وربند شو د اثر پر شپو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې د اول ساتلس کال جنگ چې وو دا یو تحمیل وو. اصلا د دې افغانانو په منځ کې ورورولي ده ملګري ده او دوی به یوه ورځ کې پخلا کېدلی شي یو بل په غېږ کې نه شي یو بل مېلمستی کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره هم امریکا ځواب وویل چې دوی وه چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت درې جانبه خبرې کوو. ولې د افغانستان حکومت ملل متحد او په ټوله دنیا کې رمندګي او رسمیت لري. نو داسې خبرې د افغانستان د مسالې د حل لپاره وي. د جنگ یو لوری د افغانستان دولت دی. طالب د افغانستان دولت سره جنگ کوي او خبرې ورسره نه کوي. دا داسې منطق کې یعنی جوړه نه راځي چې جنگ نه طالب سره کوي او خبرې د امریکا سره کوي. نو امریکا دې له ځواب ورک او طالبان اوس په دې کې یو جهاد باید اختیار کړي. یا جنگ چې دوی بالکل پښتوانه په کومه لري په اواز ځان باندې او یا د عزت او د ابرو لارا چې امریکا جمع طالب جمع د افغانستان ملت دوی مشترکاً خبرې وکړي او د مسالې لپاره د یو حد لار وباسي.
د سولیدالی شورا غړی قاضی امین وقادو چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان غونډه مهمه بلله د نوموړي په وینا دا غونډه به د طالبانو دریځ بدل کړي. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو.
کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. په مطلب کې د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیابه ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولس ملاتړ له ځانه سره لري چې دا ملاتړ د یوې سر